دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. د خبرونې په دویمې نمایي کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو. خو لومړی خبرونه بیان احمد شاه زمي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 800 ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. او په بهرنی اړیکو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغېز کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبه کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 800 ته رسېدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت د سند په مرکزي ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د یوې شخصي خیریه ادارې دی فاونډیشن یو چارواکي انور کاظمي روچز خبري اژانس ویلي دي چې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 800 ته رسېدلې دي. په دې سیمه کې ګرمۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او بلخوا روژه ده. په کراچي کې شتمن کسان د کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. د پاکستان وزیر اعظم په سند صوبه کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو تر مړینې وروسته اړوند ادارو ته په بیړنۍ توګه د اړینو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ویلي وه چې د وزیر اعظم نواز شریف تر امر وروسته به په سند صوبه کې د ګرمۍ له سختو څپو څخه د اغېزمنو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچي ښار کې مړه کړي چیرې چې د تېرې اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجې ته رسېدلې وه. د فاربنو په بکخیل کیم کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ تر نښتې وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ د انتظامیې او کډوال غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سید پر ناوخت مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او د بکخیل کیمپ د انتظامیې ترمنځ د دوو ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده او د کیمپ انتظامیې دا ومنله چې په دوو ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي. احمد سید زیاته کړه چې که غوښتنې یې پوره نه سوې نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه به یې پر ځای پاتې وي.
چې د آی ډی پیز کې مې د بجلی مسله د آؤټ پاس مسله د بی مسله د چې کوم ګاډي دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کوم هسپتالونه دي د هغې فنکشن کولې والا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او که چېرته دغه مسلې حل نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یو ورځ بیا د کیمپ آی ډی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو.
د تیر یکشنبه په ورځ د اف ار بنو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د بیکوره کرسو کډوالو په یو کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. په بهرنی اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنی وسلوالو د موجودګۍ مسله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال راډیو ول چې حکومت د ترګري پر ضد خپل دریز سخت کړي او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی.
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترګري د مخنیوي لپاره ډیر پریکنده ګامونه پورته کړی دي چې پر افغانستان هم اغیز کړی دی. او کومج په شمالي وزیرستان کې د ضربي ازب په نامه عملیات نه وای کړی چې په کې زیاتره وسلوالي شبکې لمیان زبړل سوي دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډیر مسلې جوړ کړي وای. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو داخلي مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د دې مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابرولای شي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره وو پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. ملال یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې د امریکا لخوا د فنډونو زیاتولو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضح ژمنه وکړل سي چې دا شان تر 2013 کال پورې په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته 12 کاله وړیا تعلیم ورکړل سي. خبرونه لمشال اډیوس خبري د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې دننه د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي. نوموړي دا خبره پر ماښام هغو مسلمانانو ته د وینا پر مهال وکړه چې نوموړي روژه مات ته دعوت کړې وه. اوباما پر دې مهال زیاته کړه چې د دوی روژه مات د هغې ازادۍ یادګیرنه کوي چې امریکایان له یو بل سره تړي. نوموړي وویل چې روژه مات دوی ته د مذهبي ازادۍ یادګیرنه هم کوي چې دا ډول دوی سپېڅلی حق ترلاسه کړي چې په ازاده توګه د خپلې عقیدې پیروي وکړي. بارک اوباما پر دې مهال د یو شمېر هغو امریکایي مسلمانانو نومونه هم یاد کړل چې په خپل کار او زیار سره یې پر امریکا لورونه کړې ده. فرانس وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه ادارې هغه پټ اسناد په ډاګه کړي چې ښایي امریکا د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو ولسمشرانو خبرې ریکارډ کړي دي. د فرانس د حکومت ویاند سټیفن لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د ولسمشر اولاند له بیړنۍ غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. ویکیلیکس پرون وخت هغه اسناد افشا کړل چې ښایي د امریکا د ملي امنیت ادارې څنګه د فرانس د پخوانیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولس سرکوزي او دغه راز د اوسني ولسمشر فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. د امریکا خبریدونکي د ازادي آسیا راډیو نن ویلي چې اویغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسته کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې چې له امله یې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د حمله د جون پر 22مه په جنوبي ښار کاشغر کې شوې او په دې ځای کې د اویغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوکو سوالو په کاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او سوالو پولیسو 15 وسوال چې تر هغه بوري ووژل. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښه نسي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې یوه برخه یې اویغوران دي. دا په تېرې مهال د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمدالله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 115.10 روپۍ. یو پاوند 108.80 روپۍ او 108.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ او 80.80 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او 6.5 په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او 6.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوریدونکو، خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې له وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې اټکل کړي
کراچۍ یو اندل سیم کې چې کوم حالت الحمدلله نور سیم چې څومره لا کېږي هلته کې راتلونکي 24 ګنټو کې چانس شته چې باران شي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د را رواني ناستې خبر ورکوي، خو افغان چلونکي څومره باور لري؟
او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو ترګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
په کوټه کې قصابانو د مقامی مجسټریټانو د رویې پر ضد احتجاج کړی دی.
مجسټریټانو ډیر چاپی په موږ لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپی به پهوله بیا به لیلام کړي، پیسې لوټ مار کول. د دې وجه سمج احتجاج جاری دی.
د نړۍ رنگونو 19 پروګرام کې به د هندي سینما نوي فلمونو حال واوري.
مہابھارت کی طرح آج پھر یہ وار ہے دو بھائیوں کے بیچ.
دوی مونیس پروگرام د مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونې په دوی منه مایکي اوریدل شي. شاننی او تبصری هم د خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیو ته تاسې غوږې کدمن اوریدونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې په کراچۍ ښار کې د توتخه یا ګرمۍ له وجې د وړل شوو کسانو شمېره لوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د وړل شوو د ګرمۍ د وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته ده، بلخوا ځینې رسنۍ دا شمېره د 800 او تر 0 ترمنځ ښایي. د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په راتلونکي 24 ګنټو کې د سند صوبې په کراچۍ او نورو سیمو کې د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د جنا هسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمالی وایي چې په هسپتال کې د مړو شوو کسانو شمېره 209 ته رسیدلې ده او د یو شمېر مریضانو حالت مرګونه دی. د سیول هسپتال ډیپټي میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر مظفر حسین مطبوعاتو ته وویل چې په هسپتال کې د مړو شوو کسانو شمېره 93 ته رسیدلې ده. د نه علاوه عباسی شهید هسپتال کې 131 او لیاقت نېشنل هسپتال کې 88 کسان مړه شوي دي. د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 45 ورځو کې یې سینټر ته 200 پوری مړی راوړی شوی دی.
دا
وخت مونږ سره په سرطخانه کې د 100 نه زیات مړی پراته دي چې پکې لا وارث مړی هم شامل دي، یعنی هغه کسان چې په لارو کوڅو کې پراته دي او د ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. او په تیرو 45 ورځو کې زموږ د سینټر سرطخانې ته 200 پوری مړی راوړی شوی دي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه د موسم د صورتحال په حق له مشال ریډیو ته وویل د یادونې دا چې د تیر اتوار په ورځ په سند صوبه کې 126، د ګل په ورځ 309 او د شروع په ورځ 313 نه زیات مړی ریپورټ کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کدمر اودونکو د کراچۍ حال هم باور دي څنګه چې سخت ګرمۍ له وجې د وړل شوو کسانو شمېره زیاتېدو ده. زو بنو ته امنیتي چارواکو د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزستانه بي کور کول شوي اوتمانځی وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې د دغه کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې دننه د کډوالو مطالبې پوره کړي. دا تیر اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ نښتې شوې وي چې پکې 2 کډوال وژل شوي ول. نور تفصیل عمر دراز وزیر نورو.
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتي چارواکو ترمنځ 2 ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتي چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په 3 ورځو کې د کیمپ کډوالو 10 غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځی د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. خو د شمالي وزیرستان چې کیمت منځی مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا 2 ورځې جرګې وشوې. فیصله ده دی د مش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس ناونسا د بی مسله د بجلۍ مسله د منځی د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې ټول سره ومنلې و آئنده د پوره یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبې به کیمپ انتظامیه په 3 ورځو کې عملي کوي او د اختر په 10مه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنا.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کې مې د بجلۍ مسله د آؤټ پاس مسله د بی مسله دی چې کیم گاډی دی د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آزیکن که کیم اسپتالی نه دی د هغې فنکشن کولی ولا چې کیم دی اعلان وکړو چې په 3 ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیمپ ته آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه به په دغه 3 ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي. او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د میر سره اعلان کړي حال نه شوې بیا به د عید په 10مه ورځ باندې یورې بیا د کیمپ آی ډی پیز و اتمنځی جرګه مرکه کو آینده له عمل به د پرابه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خان وایي امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوې نو هم هغه خبره ده چه کم با خالی کوي
د مشرونه او واستابند د دوه ورځې نجرګې لګیاوي د انتظامی سره چونکه د انتظامی ټول پیرا پیرا خبره سره ومنل کمه خبره شدا سه کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عيد په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به میش چونکه انتظامی ته دغه کیږي د میش کی مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه نظر تر زره سر ته ورسوي
جرګې مشرانو دا هم ویل چه بکا خیل کم پنخطه که روبل شو کسانو تا 50,000 کالدار امنیتی زواکونو لخوا میلو شوه او نور هر روبل شوی کس تبا دا سول انتظامی نا 1,000,000 او هم ملیتری انتظامی نا 1,000,000 کالدار ورکولی شی. دویوه ویل وجل شو کسانو تبا دا اتمانزای رواج لانده ماویزا ورکولی شی چه دغا با دا سوبرزو فاتحوانه نا پستا کلی شی. یاد دیوی چه باکا خیل کیمپ انخط نپس کدوال پا دی خبر تینگوال چه نور پا کیمپ که نپاتی که گو. خود جرگی مشرانو پا وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوز دا کدوالو طولو غختنو لاغاڑا ای خیدا. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو تاسی غوگی که دمانه ودرنگو کسو هم دا شمالی ودرستان نا دا بیکورکل شو و خلکو خپلو سیمو تا دا استنولو عمل روان دی خدا کدوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دي تون کړل شي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې هکله په پیښور کې د مشال اډو خبریال زنان یوسفزی ځینې سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو وګورئ دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې راغلی دی ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کوي نو مرکزی حکومت د دې تپوس کوي. دا ډېره لوی المیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی دې خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړې شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي دوه بایزت طریقې سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړی کېږي او ولې دوی دوی نه ځي. په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي چې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
سلسله ان شاء الله شریکیږي دی دا کوم سلسله شریکیږي چې کې میستا کنفرم هادي 30,900 فیمیلز دا د میرا شادي ویژن دی دا هو کدا شي په دې کال کې نه وي په دې کال کې لوند چې کوم دی میرلی ډیویژن دی هغه ان شاء الله کوشش دا کوي چې په دې کال کې ان شاء الله په دې سپیج مسته کې دی میرلی ډیویژن خپل خپل علاقې ته دریمي میز گورنر ته پر ډے 5,000 فیمیلز ویلي دي چې په هر ورځ 15,000 خاندان واپسی شي شي او ان شاء الله د ریژن اورسو فیصله پکېږي.
کيوخه شمالی وزیرستان ته د بې کوره شوي خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بې کوره شوي خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو وارې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. مشال اړو ته تاسو غواړئ د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستو کې په افغان پارلمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه یوړي. د امنیتي او د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د رواني راستې خبر ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلالزی په رپورټ کې ورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېیمګړي په توګه د د خبرو د پایل لپاره د زمینه برابرولو همکاری کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړی د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په ارومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم سوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون تقانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې دروغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نوی شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای سي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدل شي.
تاسو د فرشته جلازه پر رپورت کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو صلاحکار سرتاج عزیز خبرې واورېدې. دا چې د سرګندونو په اړه افغان څېړونکو سوای عبدالحی کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا د پاکستان له دې خبرې سره اتفاق کوي که ضرب عزب عملیات نه وای شوی نو د افغانستان امنیتي وضع به تر اوسني حالت نه لا هم زیاته خرابه وي.
زه فکر کوم چې دا خبر برعکس ده. پاکستان کله چې په وزیرستان کې جګړه پیل کړه، تېر کال په پرتله د وزیرستان له جګړې نه وروسته جګړه توده کړه او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو ترګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
او خودي کې یو پښتنه یعنی دا هم راځي چې افغانستان خپل پوله دومره نشي ټینګولای چې دغه جنگیالي چې افغانستان ته اوړي، نو دې کې خو د پاکستان به چارواکي دا وایي چې په دې کې د افغانستان نیمګړتیاوې دي. بیا
لکه شک نشته چې موږ دولت به دا وړتیا ونه لري چې خپل پوله پر رسمي ټینګ کړي. یو لبل خو دغه پوله ډیره معینه نه ده، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان دولت نظر او د افغانانو نظر یو پوله نه ده، قبایلي سیمې پوله نه ګڼل کېږي. دوی متاسفانه په دې سیمو کې ځای پیدا شوي دي چې هغه اوس د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان له طریقه د افغانستان خاورې ته راوړي. زه فکر کوم چې دا یو پلان شوی او ستراتیژیک عمل چې پاکستانیانو او د پاکستان پوځ وکړ، د جګړې بڼه یې تغیر ورکړه، جګړه یې صدر کړه افغانستان.
خو نصر الله ستانکزی صاحب، یعنی تاسو چې کومې خبرې ته اشاره کوئ، هم دغه څه چې کله په افغانستان کې د افغانستان د دې کرښې بلې غاړې ته، د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته چې کله عملیات کېږي، نو بیا پاکستان وایي چې له هغه ځای چې کوم جنګیالي دي هغه پاکستان ته راننوځي. دا ستونزه چې شتون لري، نو د دې خو یو حل هم پکار دی. ولې د دې په دې دومره اوږده موده کې د ترګریزې جګړه کې دواړو هیوادونو یو حل نه راوستی؟ آیا ژوندتیا نشته که نیمګړتیاوې ډېرې دي؟
زه فکر کوم چې دواړه ژمنتیا یې د لپاره نشته چې پاکستان د افغانستان په ضد د هېوادونو د سیمې د هېوادونو په ضد یوه ستراتیژي لري. له بله خواه دغه کپاسیټي او ظرفیت هم متاسفانه په دواړو هېوادونو کې وجود نه لري چې دغه سیمې ته اقتصادي، سیاسي او فرهنګي وده ورکړي، د پښتنو سیمو ته، قبایلو ته، تر څو له دې طریقه وکړی شي سیمه کنټرول کړي. په زور دا سیمه نشي کنټرولېدای.
افغان شنونکي نصرالله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله. مشال اړو ته تاسې غوږی قدم اوردن کو زو د بلوچستان کوټه خار ته په کوټه کې قصابان وای چې روان روزی میاش کې ځلې انتظامی د دوی پر دوکانونو د گرانی به غوخه خرڅولو په تور چاپی وهی او د دوی جلون ته لیږي. دوی وای چې مقامی مجلسران دوی سره ډېر زیات زیتی کوي او په دوی لوی لوی جرمانی هم لګوي، خو بلخو انتظامی وای چې دا قصابان ګران بیا غوخه خرڅوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې.
د کوټي ضلع د قصابانو اتحادیې صدر حبیب الرحمن دورانی په وینا ضلع انتظامیې دوی د روزې په میاشت کې ډېر تنګ کړي دي.
موږ خوښ تاسو د امن امان باندې خپل خلک پرېږدي، خپل عوام دکاندارانو ته پرېږدي چې خپل دکانداري وکړي، خپل کاروبار وکړي. موږ دا خلک مجبور کوي او دغه شي ته چې ته کاروبار مه کوه.
د قصابانو اتحادیې یو بل مشر عبدالکریم کاکړ په دغه اړه وویل چې که څه هم دوی د دوو ورځو هړتال ختم کړی دی، خو په خبره احتجاج به په دغه اړه جاري وي.
سرټانو ډېر چاپی په موږ لګولې، وایي مال ګران دی او چې مال به چاپی به پهوله بیا به لیلام کلې پیسې لوټمار کولې. د دې وجه سه موږ احتجاج جاري دی او جاري ساتو که دا چاپی وولې.
بلخوا ځینو ځایي اوسېدونکو په دغه اړه قصابانو ته ګوتې ونیولې. د دوی په خبره قصابانو خپله بادشاهي جوړه کړې ده. یو ځایي کس حساب الدین په دغه اړه وویل،
یاره غوښه والا واقع د ګرانه خرڅي د اسمان سره خبره کوي، که د مرغۍ غوښې که د غوایي غوښې که د پسغۍ قصابان یې پخپله خوښه خرڅوي.
آیا واقعي ضلعي انتظامیې قصابان په روانه روزې میاشت کې تنګ کړي دي او پر قصابانو یې بې ځایه چاپی وهلي دي؟ دغه پوښتنه مې د کوټې د نرخونو خصوصي چارواکی یا سپیشل مجسټریټ مخې ته کښېښووله. نوموړي یې په ځواب کې وویل،
زما نوم ببرک خان دی او زه سپیشل مجسټریټ سیټي یم کوټه. دوی پر سرکاري نرخنامې باندې عمل درآمد نه کوي، نو موږ د دوی خلاف کاروایي وکړه، سخته کاروایي مو وکړه. نه برناکه نه، دوی په 650 روپۍ باندې سرکاري ریټ دی، نه دغه کوي 650 روپۍ باندې مټن خرڅوي. نو چې دی په 650 دغه کوي سرکاري ریټ 600 روپۍ دی، نو چې دی په 600 روپۍ نه خرڅه، زه خامخا د خلاف کاروایي کوم که به نه کوم.
که څه هم قصابانو پر ممکنه چاپو د بیا هړتال او احتجاج دړکه ورکړې ده، مګر د کوټې ضلعي انتظامیې بیا ویلي دي چې دوی به په هیڅ صورت قصابان خپلې خوښې ته نه پرېږدي او پر سرکاري نرخنامې به لازمي عمل درآمد کوي.
نیاز مساخل تاسو رپورټ وړاندې کول. که درمه اوریدونکو، د ډیپلوماټ مجلې د هند او پاکستان پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجلې لیکي چې د دې ملکونو ترمنځ یو دفاعي تړون پکار دی. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هیوادونو ترمنځ د دفاعي تړون ګټې څه کېدای شي. بوریوال کاکړ د مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي، اوس وخت راغلی دی چې پاکستان او هند د ځان لپاره یو نوې لار وټاکي. مقاله لیکي، پاکستان او هند باید پر یو داسې دفاعي تړون غور وکړي چې د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ ساتنه وکړي. دی ډیپلوماټ مجله لیکي چې کچیرې هند او پاکستان داسې یو تړون ته ورسیږي، نو دا به دواړه هیوادونه د یو نوي قوي راتلونکي پر لور بوځي. د مقالې په لیکنه، د داسې یو تړون له اړتیا او ارزښت په داسې صورت کې انکار کېدای سي چې که څوک ورته د کشمیر مسلې له نظره وګوري. مقاله کاږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادي ټکی د کشمیر ناهواره سوې مسله ده. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې تر څو دا مسله نه وي هواره سوې، تر هغه وخته د پاکستان او هند ترمنځ هسې ښې اړیکې نسي پاتې کېدای، ګنې دفاعي تړون خو لا لرې خبره ده. مقاله لیکي چې که وسي، نو د دې تړون یوه ګټه به دا وي چې هند او پاکستان به پر دې سلا کړي چې د خپل منځي دفاع په چوکاټ کې د یو آزاد او پرامن کشمیر وړاندیز دی. د مقالې په لیکنه، دا دفاعي تړون به یو بله ګټه دا ورسوي چې په هند او پاکستان کې به پر وسلو او پوځ غیر ضروري خرڅونه هم راکم کړل سي. دی ډیپلوماټ لیکي، د وسلو او پوځونو له بودیجې بچت سوې پیسې به په دواړو هیوادونو کې د اوسېدونکو لسونو د ژوند پر ښه کولو ولګول سي. د مقالې په لیکنه، که چیرې برصغیر په پوځي توګه سره متحد وي، نو بیا دا هم کولای سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دایمي څوکۍ غوښتنه وکړي. مقاله زیاتوي چې که چیرې د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي تړون په نړیواله توګه ګټه نه وي، خو په سیمه ییزه توګه به یې خامخا ګټه وي. د ډیپلوماټ مجله لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په کتلو هم د هند او پاکستان دا خپل منځي تړون ګټور کېدای سي. د مجلې په لیکنه کچیرې په راتلونکي کې چین او امریکا جګړې ته ورسیږي نو هم په پوځي توګه سره متحد هند او پاکستان ته به یې لږ زیان رسیږي.
بریوال کاکړو چې د ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. قدرمنو اوریدونکو وخت شپې دی د ماسپښین درې نیمې بجې. احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په سند صوبا کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړه سوو کسانو شمیره 800 ته رسېدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت د سند په مرکزي ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د فاربنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ تر نښتې وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوالو غوښتنې منلې دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د فاربنو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شوو کډوالو په یوه کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي وو. په بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسله سیمه ییز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال راډیو ته وویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پارلمان په ودانۍ کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي. نوموړي دا خبره پر ماښام هغو مسلمانانو ته د وینا پر مهال وکړه چې نوموړي روژه مات ته دعوت کړې وه.
امرشاه زمیو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس د مشال راډیو د ونیس پروګرام د نړۍ رنګونو وخت شوی دی. د بشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلای اداره وای په کی پی وش پیتم دومدار ستوري موجود خلای روبوت فعلی بیا په حرکت کې راغلي دي او ځمکه سره یې رابطه کړي ده. په دغه ستوري موجود فعلی روبوت د روزیټا خلای جاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوچ شوی وو. دغه ستوري ساده تر رسیدو وروسته فعلی روبوت شپېته ګنټې کار کړی وو چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي بیټریان وی جواب ورکړو. بی بی سی د رپورټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی نو ځکه د فعلی په بیټریانو کې توانایي راغلي او کار یې شروع کړی دی. فعلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکې ته راغلاس ویلي دي. اروپای خلای اداره په خپل بلاګ کې لیکلي دي چې فعلی روبوت د روزیټا خلای جاز په ذریعه ځمکې سره 15 سیکنډه پورې رابطه کړی ده. دا د فعلی روبوت د تیر کال نومبر میاشت وروسته لومړی رابطه وه. د فعلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوټ له مخکې نه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د فعلی روبوټ نورو رابطو ته انتظار کوي. فعلی روبوټ په دغه ستوري واوري او کانو تجزیه لپاره لیږل شوی وو. د فعلی روبوټ حجب د جامو وینځلو ماشین هم ده. د اروپایي خلای ادارې روزیټا جاز دغه ستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د یورپ لوی خلای کمپنی ایربس سټلایټ تر ټولو لوی نتورک جوړوي. ایربس برتانوي کمپنی ون ویب لپاره به 900 خلای جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سټلایټ لیږل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برتانوي کمپنی ون ویب به نورې کمرشل کمپنی شاته پرېږدي. په دې پروژه کې به ایربس صنعتي ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې یو سټلایټ وزن به 250 کیلوګرام وي. ایربس وایي چې په دې پروژه کې به ډیر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وایي که څه هم دا پروګرام چیلنجینګ دی خو د دې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي دي ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندګلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلورو نقل کې یې دوه لیکلي وو. میګنا کارټا د لاتینی ژبې ټکی دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1215 کال کې د جون په 15 نیټه د برتانیا بادشاہ جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوی وه. په لومړۍ وعده کې چې په کې 25 د کونسل غړو د لارې کېده، په کې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د حقونو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو، خو دا معاهده ډیر وخت پورې پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوې معاهده 2 کال وروسته، یعنی په 1209 کال کې د ایډورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې د دغه معاهده لیکونکو پیژندلو ډیره لویه کامیابي ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکسټ واکینګ لاین، یعنی مخصوصه لاره جوړ کړل شوې ده. د دې منصوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی، او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور سره وجنګیږي، نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا په پټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا جاری کړل شوو شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفون شمیره 1.15 اربا ده. بلخوا د امریکا د سرشمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لاره د موبایل ټلیفون کاروونکو لپاره جوړ کړل شوې وه. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اوریګن ریاست په پورتلینډ ښار کې دی، چې ټوله رقبه یې 2 متره ده. د دو سړکونو په منځ کې 2 متره ځمکه کې یوازې د بیجزی ستنه او یا 2 بوټي لګېدی شي، خو دا ځای د پورتلینډ ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نورې بوټي. د سړک هغه غاړې ته د اوریګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دویم ورځ فیګن دغه ځای ته لاړو او دا یې صفا کړو، او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینډ سپار نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یوه قصه هم جوړه کړې وه، چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناست وو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کوو. دوی زر لاړ او بونې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو، کچری هغه پریږدي نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وویل چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري، خو جمع یو ته ونه ښودو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1989 کال کې مړ شو، نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډېر زیات مشهور شو، او 1901 کال کې مل اینډ پارکس نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو، چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلمې نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 700 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتره ریکارډونه مات کړی دي. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی، چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی، چې د 70 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی، او په دریم نمبر فلم ویلکم ټو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوې فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوی په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جینیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټر نو کار کړی دی. په دې فلم 125 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
One way or another, this war's gonna come to an end. There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
Welcome to the 76 Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوې ساینس فکشن فلم دی مارشین لومبری نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر مات ډیمین د ستور مزلی په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیاري په مشن وي. په فلم کې ښودل شوی چې ستور مزلی مارک ویتنی د مریخ سیاري په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستور مزلی واپس مکې ته سفر شروع کړي، خو مارک ویتنی په مریخ سیاري پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو. خو نوموړی په دې بچی او د ژغورنی مشن را رسیدو پوری په مریخ سیاري ژوند تیروي. فلم دی مارشن به د اکتوبر په 2 نیټه ټوله نړۍ کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares III mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم برادرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سدارت دواړه رونه وي، خو کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسنګ مقابله کوي. فلم برادرز به د اګست په 14 نیټه نمایشه لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
جو اپنا فزکس ٹیچر کا جاب چھوڑ کر ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا، اور ڈی فرنانڈس جس کے صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا.
فائٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے، یہی فرق ہے تیرے میں اور ڈیوڈ میں.
صحیح بولا، تو ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا.
جو مسٹیک تم نے کی ہے اس کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں.
Ladies and gentlemen, the biggest spectacle the country has ever seen.
This is epic.
Do you even deserve to be on this platform?
Main deserve karta hu ki nahi ye main nahi janta, lekin meri family ye chance zarur deserve karti hai.
महाभारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच.
د هندي سینما نوې فلم سیکنډ هاند هزبند لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندي سینما مشهور مزایا اداکار گویندا لور چینا اهوجا کار کړی دی. په فلم کې وتری ستوري درمندر هم کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 3 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ګورپریت بتا رہی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو.
جی.
پچھلی سے طلاق ہوئے کتنے دن ہو گئے؟
کچھ ہی دنوں کی بات ہے، طلاق مل جائے گا.
لڑکا طلاق شدہ نہیں، شادی شدہ ہے اب تک.
جب تک ہمارا ڈیورس نہیں ہو جاتا نا، میری اور گرپریت کی شادی نہیں ہو سکتی.
میں تیرا سر پھوڑ دوں گی.
ارے پھوڑ دے چاہے گود میں رکھ، اب تو منڈی بھی تمہاری ہے اور منڈا بھی تمہارا.
قدم اردن کو استاد سپام د مشال لاډیو ونې ځخ پرونی مدرسې په وسنی اثر کې په لور راګرځم دا ځانګړو پروګرامونو په دې لړ کې دا ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث شوه دی په خبرونه کې به واوري چې په مدرسو کې نصاب په خوا په سړول وو او وخت یې ردو سره په دې کې څه بدون راغلی دی دا خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل خو د مدرسو اوسني نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې ده په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولي دینی او عصري اړتیاوي ورپوره کولې
هغه وخت نه یو سیوی نه کالجونه او نه سکولونه بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغې مدرسه ویله په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و قرآن اساس و قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول ابن الحسن پیدا شو خوارزمی پیدا شو بولسینا پیدا شو ابن رشد الکندی څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغه د پینداسې ساینسدانان پیدا شول چې هغه د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه نظر وه چې دا سترګ څنګه کار کوي د کتو سترګه او بیا عکس د شیشه څنګه کار کوي نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغه کار وکړو اغه هغه چکه او نن چې الحیسم کما نظریات شکایو اغه نن په یورپ کې په ټول تاریخ کې دنیا کې چل جا اوس نه دا کو چې زموږ د مدرسو دا سلسله جوړه کړه
بل خو دیني عالم مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې شونکي پاتې سوی دی وای چې د مدرسو په خواني نصاب جامع او پر دینی علوم سربېره منطق فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل ده دا حدیث یو کتاب دوا به شاملو او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه دا حدیث دی د قران تفسیر دی علم الکلام دی بنیادی مصادر او غرض دا د یونو کې وو لږه سره سره منطق او فلسفه وا منطق اول واره په عربي تر منتقل کړي یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلق په دغه باندې کار کړی نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون رشید په دور
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب لکبل به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوه به یوازې تر دینی زده کړو نه و محدود څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي
د نصاب لاړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري هغه وخت زه فکر کوم جامع وو مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي او دغه وخت داسې نه وو هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم وو تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم وو چې هماغه وخت مروج وو چې هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیریدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پېړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي، هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولی شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه. چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتل او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورښول کېدای نو شایي مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وای چې له نصاب د عصري علومو د ایستلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه ده منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسو نه وباسل او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فني لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم یې ټول سره یو ځای کړی وی، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چاته محتاج نه و او یو شغل یې لرلو، یا به یې نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به یې طبابت کولو یا به یې نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي، خو مولانا واصل واستی وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
په هغه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد او غزالي او ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوای دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا سیل ویل کېده، دا و خپل ذاتي ریسر شو، یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دا سیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه و یا په مدرسو کې دغه سیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړی دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دیني مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دیني تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. لدغه یو مدرسه د کراچی جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو سباندې 15000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وای. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وای چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه، او بلاغت، منطق، او صرف نحو مختلف قسمونه او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی کی د تبدیلی راولي لکه زموږ شنو کې کوم دغه دی هغه کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او ورش کوم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي.
پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده ده، انګلیس، ریاضي، ماسټر علوم او د نورو بعضې مزامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستاني مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واسطی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحانات محتمم هم پاتې شوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
لکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن بادشاہ یې مدیر په هغه کې ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شاملول په تمام مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي په هغه کې جدید علوم نشته، یعنی بطور فن لمخو سره د جنسیات یو کتاب نشته، بطور فن په مدرسو کې د جغرافیې یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبیات یو کتاب نشته، د ریاضیات په خاطر کتابونه بخښیو مثلا خلاصه الحساب وغیره اوس ما غل نصاب وتل دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښیو هغه سیان بو خو با قاعده چې د فن غوندي او ای د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلومات مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی دی په هغه داسې شی نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه وو چې دا فلسفه خلق زکی اخوان الصفه یا نور خلقو به پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو دا هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړی و، یعنی به تورې فن نه وو اوس هم د فن په تور شی نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وای چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوهي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاګې کې دا د چې په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې عام ساتیر وی او یا دلاري نتیریدل کې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د څه کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور راکړي، سره د دې چې د اسلام دی اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا لپاره کار کوي نو داسې کار وکړي، داسې اساسي کار وکړي، داسې اساسي آبادي وکړي، سرکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوئ لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکړي چې پام دې راته کې مړ کېږي، لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرې خودي دي دا کار په موږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټرډ دي، نو بل خوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه هم دومره په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې مالی مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لید څښتن سپارم، ښه ژوند ولرئ.
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.